ترن اوریدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیل لاندو خبرونو کوو. په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلو ګرام هغه مواد نیولې چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کېدې شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې داسې وخت کېږي چې د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویان دغه راپور موندنې بې اساسه بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دویمې نړیوالې شلوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او ډېر تمرکز به یې پر دویمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله دویمه او وروستۍ لوبه کوي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله چې دا په یو نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیه د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانچمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونه کړي دي. دا په سیال کې د رمضان قادروف چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د هم جنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو په سختو سرغړونو تورن دی. له دې سره سره قدروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 300 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره خپل حساب کتاب کول دي. له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او په کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نویو بدلونونو سره تطابقات لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. رنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو، خو د دې ترڅنګ دا مطالب هم را سره اوریدلی شئ. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منزوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. ډیپلوماتان په دې اړه څه وایي؟
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. نجونې هم دا غوښتنه لري.
راتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو، خو اوس دا دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلاو جنگي جنگیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه که څه هم پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو حقوقو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې هم روانې دي. د هم دغه تفصیل
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وای دوی تر اوسه پوری 14 هیوادونو تخپل ډیپلوماټان لیږلی او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماټیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې زبیح الله مجاهد دغه خبري په یو ویډیو کې کړي او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماټان د طالبانو له بهرنوي چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماټیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر شزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبل د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماټیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماټیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي. مجاهد نور چوسیات ندی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخنین نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځي ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. د سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال کامل هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی هم دی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
مختص پرتلم خبري على سمام خدای هدف پوس د خوب په شان راتکاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زدکون کې چنه غوړی د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دو کلونو رئیس خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د زدکون کې وایي هله درلو د زدکړې وکړي او یو ورځ خبریاله شي، خو په وینا د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. د کوم کې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې اومس مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډیر نه هلی شوې یم نه په کور کې د څکر سرسته چې ما سر په درسونه کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیم او کل کې د کورسونه ست چې زه په هغه کې درس وایم. وختونه مې دا د سي مو مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن بم بیا څو پیړۍ شاته ولرسي.
په کابل کې د یو دولتي خوانځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې خوانځي ته د تګ اجازه نه لري ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو خوانځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
دا زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تېره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو د ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. و هم اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوې دي. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پاتې شي، په راتلونکي کې په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت به موجود وي چې دا په ټوله کې د ټولنې په زیان دی. ښاغلی وساب مخکې له ازادي راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې یې ورنه پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی او د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره په خبرو بوخت دي؟ ښاغلی ویسا وایي
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول شي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یوه حل لار د تراو باسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمیر سیمو کې چې کورنۍ ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتیږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنۍ ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پرسوې دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري، هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پښتنه کوي چې نجون ښوونځي به څه خلاصېږي. او دوی ژغ غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پات شي، نو اغیز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان پر راتلونکي؟
چیرې ښوونځي خلاص نه سي او همغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس په اسلامي امارت بې باور سي، ځکه دوی ارزل وعده کړي دي او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځي خلاصو اتلس میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځي خلاص شوي وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمیر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکترانې په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوهه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت د دغه ښځو د پوهه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلم لار ټولنې مسول متی الله ویسا و چې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه یې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او شپږ نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تیرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نولسو پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلي وو
وهغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی، د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژون کې حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړ د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په څلورویشتمه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار واوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د ترورستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د څلورویشتمې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړه. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یولس حکومت پلوه سوریایي ملیشه او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوې دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کردان یې رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنگيږي. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاس مخ خبرونه د رادیو ترڅنګ د وی پاڼې لاري هم اوریدلې او لوستلې شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کم او که فیسبوک یا هم ټویټر او انستګرام کاروي نو په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ، د ازادي رادیو تایید شوی پاڼې پیدا او تعقیب کړئ. لدې لاري هم کولای شي له ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. په کابل کې د روژې د ځینو ځانګړو خوراکي توکو پلورونکي وایي سږ کال د لبنیاتو، اچارو او د روژې د نورو ځانګړو خوراکونو بازار د تیر په پرتله سوړ شوی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ کال خپلې کورنۍ ته د روژه ماتي او پسې مې لپاره مناسب خواړه تیار کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
نسکل چدان دې بازار کې خنه ده، مونږ دې ته د رشپک دره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، څوک نه اخلي. درې ورته کیږي زې 2.5 می خرڅ کړای.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه خو، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت خو. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولای.
خوا چې په کور کې به مو کوم هواسانه و لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به ونو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او دوی په روژه ماتی کې پشلیمۍ کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
زه خپل د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یو خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې د خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو خزینه کارکوونکو نشتون دوی له ستونزو سره مخ کړي او له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ښځو ته د زده کړو او تحصیل د زمینې برابرول دي. دوی له واکمنو طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې خلک وایي د خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او په نورو برخو کې د خزینه کارکوونکو کمی سره مخ دي او د دې کمی پوره کولو یوازینۍ لاره نجونې د پوهې پر ګاڼه سنبالول دي. هغه کار چې اوسنی حکومت یې پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل وطني ځوانان چې د وطن د خلکو دردونو او ستونزو ته د علم او پوهې په وسیله درمل او د حل لارې پیدا نه کړي نور خلک دا کار نشي کولی. خو اوس چې له یو نیم کال زیاته موده کېږي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، ولسونه اندیښمن کړی دی.
همدغه وطن خلک چې تعلیمونه کې دلته بل څوک نه راځي، ته دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو، زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. د شپږونه بر هم چې کوم مکتبونه دي، مثلا دولسم پورې او لا پونتونونو پورې، د ټول افغانانو خو هم دا دی چې خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
نصیر الله جلال راته ویل په ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون په وجه خزینه ناروغانی او نوی زیږیدونکي ماشومان د مرګ غوښ سره مخ دي، او د دې غوښ لمنځتلو لپاره د خزینه روغتي کارکونکو روزنې ته اړتیا ده.
نو اکثره خلک چې زنانه مریض شي، ولادي نه صحیح باندې تکلیف باندې اخته شي، یا نور مریضونه باندې اخته شي، نو بیا هم جوار ولایتونو ته لغمان ته یا ننګرهار ته وړو، او لارې ډېر اوږدې دي، ماشومان او زنانه چې دی مړ کیږي. نو د ډاکټران پیدا کېدل خود سینې کې چې آسمان نخکته شي، نو د دې لپاره ضرورت ده چې باید تعلیم زمينه ورته مسئله شي.
د هغه په وینا چې د نورستان په ګډون په ډېرې ولایتونو کې پخوا هم د نجونو خونځي له هلکانو جلا وو، او په اسلامي حجاب کې به خونځي وتتللې، اوس هم غواړي چې په حجاب کې خپل خونځي او تعلیمی ادارو ته لاړ شي.
حجاب خو الحمدلله په نورستان کې پخوا هم خلکو مراتول، او وسم ان شاء الله چې مشکل بنوي. او بل د جنو مکتبونو چې دي جلا دي، اوس مکتبونه بند دي، حکومت څخه غواړو چې خاص کر نورستان لپاره توجه وکړي، تر سوچ نورستان کې د مور د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي، او کچرته داسې اونۍ کې خدای ناخواسته نو د ماشوم او د مور مړینه به ډیر زیاته شي.
د نور ولایتونو د پوهنې ریاستونو د مسولینو په څیر د نورستان چارواکي هم وایي چې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو د تعلیمي بهیر به پیل کېدو ته پوره چمتواله لري، او دې برخه کې د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر مخ د خونځي پرانستل غواړي چې د طالبانو بیا واکمنې دو سره لشپګم د پورته ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځي او پهنتونونو ته د تګ او نور بندیزونه لګول شوي. که څه هم چې افغانانو نړیوالو ترې د یادو بندیزونو پورته کولو غوښتنو ته دوام ورکړي، خو طالبان وایي چې په یو داسې طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې جدي خونځي او پهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
نام رستندو یعنی ادارې چې د مور مېری چلن کوي، روزه مراله ورکه تو کې نسته، نو دوی چې په کلی کې ملک وټا کې دا ملک څوک پر خوا جوړو ماشام یې خشته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي، بس ګرد یا کا د یا وراره دی یا د خوریې دی یا د ماما زوی دی یا اما سایه بخوار و بیچاره تا نرسیری دا مولایان سایبان و تاکی آقا چی یا خپل زن تا که تالیبان لخوا یا دا مامورین لخوا و تاکل سی او یا گر دا خپل کریبان پکشی که سبت که بل سلی تا نرسیری اما سایه بخوار و بیچاره تا نپشکی رسیری.
اول خطاب سے مخد روزی مبارک در رسی دو پر مناسبات دیس نلی طول مسلمانان تا مبارکی وایما لرم چې عبادت میاشت خوندور میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې اله لرمه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه خدای پاک راو خلا کې اله دې راو دي، نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنگ ټغر ټوله کې اله دې نور امن راو دي، اله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنگ نه کې، نو دغه مې ارزو او دغه هدي.
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه 24 ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې 24 ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی باید حوال هغه رسنی بندې کړي وای. ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونه کوله او د دې راډیو نشرات هیڅ کله د افغانانو په ځان نه و. والسلام.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. هرات کې د نشې توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي اته کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د نشې توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي دغه نیول شوي توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې داسې وخت کېږي چې د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې، خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بیا اساس بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپله دویمه نړیواله شلوریزه لوبه ترسره کوي. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتانی ازادي راډیو ته وویل
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیله راهیسې د سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي. اوس بیا دویمه لوبه وي ترڅو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله دویمه او وروستۍ لوبه وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي، د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیې د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راست د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتۍ له کبله په مختلفو سرغړونو تورن شوی دی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوی وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نویو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته خوږی استوس مو رابولو چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د لوبله میدان ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هر کله کوم د دې ونی د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځنګړې کړې ده د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي تر سره شوې دي پورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم درته لرو او دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د لوبلړې په لومړی سیالي غږېدلې ز بختيار ساحل افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه وسط کړی نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و ډېر زیات خوشحاله و
د افغانستان بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ د استرالیا له لورې په ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول او د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه تاسې ازادي راډیو ته غوږیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ لروان لوبلړۍ څخه کوو تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي دغه سیالي د مارچ په 23مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورات سیالیو په لومړی لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه پاکستان د لوبي په چوغه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو وانړولې د توپ وهنې د پاړې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاس ورکړي وو او دوه نوي منډې وکړې د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبید دا 13 منډو په جوړولو بریالی شو دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب تایر هم خپل لومړی لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځید د افغانستان په توپ چوونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله په درویو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه دوه خوازمت عمرزی نوین الحق او راشد خان بیا یو یو لوبغاړي وسوځاوه د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبي پیل شونه کړ ابراهیم زدران تر نوهو رحمن الله ګربز تر شپاړسو او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځیدل ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبي تر 13 اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبي د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برای ورکړ نبی اتدیر شاو زدران ولس نسوځیدلې منډې وکړې پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ چونې کې نوی لوبیدونکي لوبغاړي احسان الله دوه نسیم شاه او اماد وسیم یو یو افغان لوبغاړي آوټ کړ د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر 26مه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه افغانان وایي د دې لوبي ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري د کابل خروسی دن کی سبحان الله چوی لوبه په پورا شوق ولید ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بره نه وسپ کړه نو داس موږ لمړی زلو چې پاکستانی لوبډله تماته ور کړل نو بیخی هغه د خوشاله ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله هلمن دی ته چې راتلونکو دوه سالې چې کومې دی هغه هم په خ ډول باندې وګټو او دا سیریز د افغانستان په نامه شي
نو ویدولا نیکزاد د کابل خر بلوسی دن کی او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوش روزی کے تیم ملی کرکٹ میں
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی لوبه می تر پای ولیدا او خوند می ترې واخیست ډیر عالی لوبه وه
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوې په ان کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمد الله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتن کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونه ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدول لوبي ګټلی او وروستۍ لوبي بایللې ده دا لوبي او ورځنی بڑا لري او د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه ورو
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنی سیالي له هم دوام لري دا سیالي چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده امارات په ابو ظبي خار کې پیل شوې دي افغان لوبډلې درې سیالي پکې کړي دي چې دوی ګټلي او یوې بایللې ده افغان لوبډلې خپل لومړی سیالي له بنگلاديش سره کړي چې په وو وکټوې یاد هیواد ته ماته ورکړه په دې سیالي کې بنگلاديش تر پچ ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درويشتم اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځیده د افغان توپ چوونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور کامران هوتک درې خلیل احمد دوا او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځیدو په لسم اور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله په توپ وهونکو کې سهیل خان درې دیرش او محمد هارون یو ویش ناس وسوځیدلې منډې وکړي بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی و مول شو د غراز دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشو بیا هم افغان لوبډلې په کې بریا وموند افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوړه کړه دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان اته اتیا خالد تنیوال 15 کامران هوترک 3 او سهیل خان 4 منډې جوړې کړې د ملما لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل څو توپ وهونکي ژر له لاسه ورکړل خو وروستیو توپ وهونکو یې بیا هم په 1 او اورونو کې منډې 206 ته ورسولې دوی ته رانا ټونګا په توپ وهنه کې هم غلوبه وکړه او تر نورو زیاتې 206 منډې یې جوړې کړې د افغانستان لپاره چټک توپ اچوونکي اما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو 4 خلیل احمد 3 او کامران هوتک 2 وکټې واخیستې دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسالې ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې د مارچ په 23 وشوه بنگلاديش بیا د 1.5 منډو په تفاوت لوبه وګټله بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 201 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه د ویلو ده چې د مارچ په 23 نیټه به افغانستان له سریلانکا سره خپل څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلو به ولوبوي باید وویل شي چې پایلو به د مارچ په 13 نیټه وشي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیواله شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیواله شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په شلمه نیټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیواله شورا پر راتلونکي پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیواله شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیواله شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه، او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له شلمې تر دیرشمې نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به لس افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په موخه ترسره کیږي چې له مخې به یې په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په موخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او له دې شورا سره یې پر غړیتوب هم خبري وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیواله شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیواله شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 28مه نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا 4 او اشتن ایګر 2 هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 1.9 منډې کړې وې. د خبرونه ورستوي برخه او ځانګړي مرکه. هو، دا لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خو دلته بل خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړۍ هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړۍ ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپه وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبو کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د 93 منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په 13 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په سلور اورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنون کې او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتل شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې کوم پلان ورکړل شوی او د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت وو، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوو غږېږو. نوموړي ډېره ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي او د کارول مناسب او مهم وو په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد خلوب د مشري وه بل زبک توپ وهونکو توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼۍ کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نه خو د دوی ته دغه اجازه ورنه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په اته نهه اورونو کې دوی هیڅ څلوریزه شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې راونیوله او بیا په دوامه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغه هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسیږي.
غروال صاحب تر لومړی لوبي وروسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد. هغه هم دا د مات لامل بولی ته څه وایي؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم دسي خنه زليږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو ولتیا لري. د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوې دي او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورونی لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګورئ، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې په افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډله له پکار د چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوري به له شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه خو زليږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته په کتو د افغانستان توپ چونه ډیره ښه وه، خو د توپ وهنه پایلې بیا هم په خوانی ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او که سمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه په توپ چونه کې ښه زليږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار دی وي ملي لوبډلې کله نا کله پاره ستانډرډ نه وي. شاید یو وجه دا چې زموږ د توپ وهنه تسلسل تر ډیره په مختلف سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په الراوندرانو ډېر ملاتړ وبیا هغه داسې کیږي چې تر ډېره یا په ډېرو وختونو کې و هم نه کارول شوي، فائده هم ورځنی وانه خستل شي. مثلا که موږ یو الراوندر لوبو او د بالینګ توقع یا توپ چونې توقع ورځنی کوو، ډېری وخت دغه سینه کیږي یا توپ وهنه وکړي یا بیخي هیڅ ونه کیږي. نو همدغه ده چې بعضې وخت افغان لوبډلې یو قسم فشار لاندې راوړي. کله چې په پیل کې موږ مجرب توپ وهونکي ولرو، لوبډلې ښه پیل ورکړي، هماغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبډله هم په توپ چونه کې او هم په توپ وهنه کې کولی شي لوبې وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسؤلین دغه ته پام وکړي او د یو حل لاره ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپ چونې روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپ چونې امتیاز حمید حسن ته ورځي کويشتن ځای ته.
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریز د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځان یې سختې قبولې کړې وي، خو نن لوبډله هغه دې حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ اچوونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سره دی. بېله شکه ده روزنه به یو تاثیر لري ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پويږي په خوې پويږي او غسمیت شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډیر وي د لوبغاړو سره همدغه چې بیا د لوبغاړو په خیر روزنه تمامېږي نو پراتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن يم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپچونه کې په ځانګړي توګه په تیزه توپچونه کې لا خو لا پیوړی او لا خو ځلېږي
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک دا لوبلړۍ ګټي ستاسو اټکل څه ده
بلې که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه بسې خنه ځلېږي د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو ولتیا لري د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوې دي او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي د پاکستان د کورونی کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی تاسو کړی دی کورونی لیگ ته وګورئ پی ایس ایل پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګورئ هغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو نو زه مطمئن یم چې پراتونکو لوبه کې بر دې د لوبو بڼه بدل وي کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي نو افغان لوبډلې په کار د چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو امریکا ته دوام ورکړي مقابل لوري به له شکه د فشار لاندې دی یو لومړی لوبه یې ګټلې ده په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید دی چې افغان لوبډله هم دغه څه وزلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي
دا راته وایي ستاسو لاندې ولې افغان کرکټ بورډ نه توانیږي چې لستر لوبډله سره دوړخیزي سیالي برابر کړي
بله سایس افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستر ننګونه ده چې د ستر لوبډله سره په دوړخیزو سیالیو برابرول نه توانیږي شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوبډله چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډله لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی غواړي لستر وړي هغه د افغان لوبډله سره نه وي ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نه وي دا چې موږ د بریا او چ ترسیدلې د لوبغاړو یو زیار دی خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی مراتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوی او بل من دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لور لکه څنګه چې موږ غونډې هی ودونه په کرکټ کې بیا دغه نور سترې لوبډلې لري نو دا یو استرستون زړه د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره دا چې وسم دی کومې دلی د پاکستان سره د سیالي برابر کړی دا بیا د نورو لوبډلو سره دا به تقدیر شي او دا یو خپل دی امید دی چې همدغه سي دا ولتیا لا زیات شي او په دې وتوانیږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي که څه هم زبوګ د لوبډلې مارکیټ په دومره پراخه نه وي خو په دغه خاورو او جغرافي کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده افغان لوبغاړي وس نړیوال ستوري دی او لکور بهر په غونډې هیوادونو کې هم مطمئن يم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او غیر لپاره یو وګد مهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لانو خشي
غروال صاحب روستي پښتنه کوم دراتونکو دوه لوبو په یو لسکسي د لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو
سایل صاحب په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي کچري پاکستان په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون راولي په کار د سکه وي لوبه بایللې د افغانستان لوبه ګټلې ده نو عموما د سکیږي چې کوي لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مانیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د امر لوبډله سربېره لوبه تزي کداغه برخه په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم کچري لوبډله کې بدلون راشي خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپه کې کم دي چې باید په پایلس لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپه کې هدا اقل یو موږ تر ډیره آل راونډران لوبه وو بیا دا غوي څه دومره فائدہ هم نه خستل کې کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا و یا ته بلران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډیر پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کیږي خو اتم ته هیڅ التیا فکر نکوم کپی خشي او همدغه د شي افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي لوبډله وړو مسلمان باندې باید غور وکړي او هغې اقلیت په هون کې اضافه کیږي چې په لوبډله کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیونه د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
پیدا کلا کرا چې افغانان راغلی دا د کرکټ نړۍ تا تازه ګلان راغلی کرکټ پیدا کلا کرا چې افغانان راغلی